په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې برخو کې نه دی، په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی. د دې خبرو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. د ازادي راډیو 2 اونیز پروګرامونه د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لور فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پس سر که دو مهم خبرانه سرچه که ده افغانستان ولسمشر نن دی ولور پوری دولتی پلاوی په مشری سویس تطلالی. واشنگتن تایید کرده چی ده افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر که ده طالبان لاستازو سرکه تلیدی او ده پاکستان په بلوچستان ایالت که ده پاوزی والوته که لوی دلیده. ده خبرانه تفصیل د افغانستان ولسمشر نن دی ولور پوری دولتی پلاوی په مشری سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په سیمه کې د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. دی وی ولسمشر به په یو بحث کې د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان پر رول او د غراز پر هغو پرمختګونو چې په همدې برخه کې په افغانستان کې رامنځته سوي دي خبرې وکړي. ولسمشر به همداراز په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د سویس په داووس ښار کې د نړۍ تر 2.5 زره ډېر مشران، سوداګر او د نړیوال موسسو مدني ټولنو او د رسنیو استازي راټول سوي دي. د غونډه پرون رسمن پیل سو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم یوې ناستې کې ګډون وکړ. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه د جنوري پر 22 په دوحې کې د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړې. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن چهارشنبه هم دوام وکړي. دغې سرچینې وویل چې تر دې پړاو خبرو وروسته به د دوی د مذاکراتو نتایج اعلان سي. تر اوسه دواړو لورو د تیرو 2 ورځو د خبرو جزئیات نه دي ورکړي. افغان حکومت تر اوسه په دوحې کې د وروستیو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرې رد کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطعې د تیره ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په خپرې سوې اعلامیې کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځواکونو په میدان ښار کې د قمندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید ورباندې وکړ. اعلامیه زیاتوي له قمندان نومان سره 8 تنه نور وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. د دوشنبه پر ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو پر یوه مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییز برید وسو چې 16 تن امنیتي ځواکونه پکې وژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست د وی اعلامیه له مخې په هغه پیښه کې 50 تنه نور ټپیان سول. طالبانو د غبرید مسؤلیت ومانه. بلخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي مني چې تېره ورځ ناوخته په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې 16 تنه طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت د والي د دفتر مطبوعاتي مسؤول محب الله شریف سین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د جلریز ولسوالۍ د کوهنه خمار سیمې د کندا په غره کې سوي ده. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي بیا ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکي وګړي ول چې د ښکار لپاره یادې سیمې ته تللي وو. وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زمو شغلاز دا دیره جاوری. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز یو الوتکه لویدلې ده. د پاکستان هوایي ځواک په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه نن چهارشنبه داسې مهال وسوه چې FWPG ډوله الوتکه په روزنی ماموریت بوخته وه. د اعلامیې له مخې پیلوټ په دې پیښه کې وژل سو. د پاکستان د هوایي ځواکونو په اعلامیه کې د دې الوتکې د سقوط سیمه د بلوچستان ایالت مستون سیمې ته نږدې ښودل سوی خو د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د دې پیښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیا په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسله والو سره ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې وویل چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه باسي، انقره او مسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږی کړي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلیې وزارت تېره ورځ وویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي. بلغاریا، قبرس او مالتا له هغو اروپایي هیوادونو دي چې اوسمهال د بهرنیو پانګوالو لخوا د پانګونې اچونې په بدل کې هغوی ته پاسپورټ ورکوي. د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو چې دغه درې هیوادونه هم پکې شامل دي، دغه راز په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو جواز پلوري. په بلغاریا کې یو بهرنی کولی سي د باندې 15,000 ډالر په ارزښت پانګونې په بدل کې د دې هیواد پاسپورټ واخلي. تر دې یوه ورځ دمخه اروپایي اتحادیې اعلان وکړ چې دا کار کولی سي جنایي ډلو ته لار پرانیزي چې دغه اتحادیې ته ننوځي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاندې پر پرونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
په قطر کې د خبرو دې دور ته څومره هیله مند شته؟
تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېننی، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو په افغانستان کې سلیپ کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. په هلمند کې بیا چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستې حکومت په چلوي د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم سیحت لویان کي او معیوبه ځوانان جامعې ته وړاندې نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په مسکو کې د روسیا او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 ته په هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو طالبانو، امریکا او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د دوو لورو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي څلورم دورې دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شوی چې نن هم دوام لري، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن اسد راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو ته هیله مند چې دا ځل یوه نتیجه ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوها کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلو درې واړو اړخونو توافق اړین دی. د دغې شورا د اجرایي پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې دسی اصول راسی چې د افغانستان ملت ته دي ارامي او سوکالی راولي.
ښاغلی مجاهد وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته دا د طالبانو وجیبه ده چې له افغان حکومت د هیواد له سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو چیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالب بندیانو ازادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوی د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ روانو خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې دغسې خبرې نه وو شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
لا تر اوسه هم امریکایي چارواکو د قطر په غونډه کې د پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په راتلونکي میلادي میاشت کې یو ځل بیا مسکو ته سفر وکړي. د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ څلورم پړاو خبرې داسې مهال په دوحه کې روانې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته تللی او د راپورونو په اساس نوموړي په دې اړه له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي.
و مورد چهند افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو امریکا او افغان حکومت پورې تړلی دی. د سولې علي شورا له دې مخکې دغه راز د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غږ کړی و چې نور د سیمې ته د سفرونو لړۍ نه اوږدوي او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو پر چاره د تمرکز وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. مخکې په راپورونو کې مو واورېدل چې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو سره د امریکا د خبرې له نږدې څاري وایي چې د دوحه په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او نتیجه به یې ډیر ژر معلومه شي. د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی عرفان هم دغو خبرو ته یو څه هیله مند دی.
مونږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سوله راولي هغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مونږ سره کومک شي دیوار په سطح د سیمې په سطح شي ترسو افغانستان کې امنیت تامین شي هغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم هغه هیلې او هغه توقعات چې وو په دې تېرو دوو کلونو کې کم زیات چې دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سلو میاشتو کې د امریکي او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده. زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې موږ افغانان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي. زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني طالبان او د افغانستان حکومت د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دا مذاکرات تاثیر نه شي. فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار نیم نو یوازینۍ لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي دوی د راشي حکومت سره که حکومت سره نه کښېني مشرانو سره سیاسونو سره علماو سره
عرفان صاحب د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درکړه باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه. نو دغه فکر نه کوم چې افغانانو قبول ول وګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نه چې طالبان لري دوی دراشی د افغانان سره کینی د افغانستان روالی درازه مشترک کار وکړو د افغانستان برنده قوتونه د وستلو لپاره لارې چارې وسنجو دایوي شلو دایوي باسو نو یو بل سره لاس ورکو نو که چیرې یوازې د طالبانو په غوښتنې یو کار کې یو دې خوا حکومت او نور خلک هغې نه متاثره کېږي یا احیانا دوی قربان قرات مونې فکر نه کوو مونږ دوامدار سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسله والې نښتې په تور د خرقې شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. د خرقې شریفې دوو متولیانو ترمنځ د راپورونو له مخې تېره ورځ د خرقې مطهرې د امتیازاتو او ریاست د چوکۍ پر سر لفظي شخړه په وسله واله نښته واوښته چې په نتیجه کې یو کس ټپي شوی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د کندهار په خرقه شریفه کې د دغه زیارت د متولیانو مسعود اخونزاده او نسیمه اخونزاده ترمنځ د رامنځته شوي وسلوالې نښتې وروسته د خرقې شریفې د رئیس محمد نسیمه اخونزاده په شمول شپاړس کسان نیول سوي دي. د عزیزي په وینا نیول سوي کسان د ولایت مقام لخوا د یو ټاکل شوي ایحت تر څیړنو وروسته د پیښې د عاملینو په توګه پیژندل سوي. عزیزی ونه ویل چې نیول سوي کسان غیر مسؤول وسلوال دي که د خرقې شریفې ساتونکي، خو په وینا یې چې له دغه کسانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره ورځ په خرقې مطهره کې د متولیانو ترمنځ لومړی لفظي شخړه سوې او وروسته په وسله واله نښته واوښتل. د دغه موضوع د بررسي کولو لپاره ولایت مقام یو ګډ هیئت اېن کړي تر څو موضوع په ښه ډول بررسي کړي، چې تر دا مهاله په پایله کې د خرقې مطهره د رئیس محمد نسیم اخونزاده په شمول شپاړس تنه د پیښې عاملین نیول سوي او دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. باید وویل سي د پیښې لاملونو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي دي.
یو شمیر سرچینو تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خرقې شریفې د متولیانو مسعود اخونزاده او نسیمه اخونزاده چې دواړه وړونه دي ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې د مالي مسایلو پر سر اختلافات و، چې تیر ورځ تر لفظي شخړې وروسته په وسله واله نښته واوښتل چې پکښې یو کس ټپي سو. مسعود اخونزاده د سولې او شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار او نسیمه اخونزاده د خرقې شریفې د ریاست د رئیس په توګه دنده لري. نسیمه اخونزاده او مسعود اخونزاده د رسنیو سره په خبرو کې د پرونی پیښې ملامتي یو پر بل وراچوي. له دغې پیښې وروسته پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو غبرګونونه هم راپورته شول او له حکومته یې وغوښتل چې د خرقې شریفې ټولې چارې باید د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپارل سي. بلخوا د کندهار ښاریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته غوښتنه کوي چې د دغه تاریخي ځای د ساتنې مسؤلیت دي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته ورکړل سي.
حکومت باید دغه وای درېدلی دی چې دغه وکړي چې دغه ځای په امن کې شي، دغه ځای په حفاظت کې شي. وای درېدلی دغه مسلمانان دلته په ښه خوشحالي ورځي، وای درېدلی خپل اطاعت او عبادت کوي، بهتره وځي، وای درېدلی په خپل مق باندې ځي. دا ځای دغه ځای دی
اوس نه مقدس ځای او بیغمه پاته دی، نه ښه ځای بیغمه پاته دی نه بد. باید چې حکومت په دغه کارو ته فکر وکړي، دغه مقدس ځایونه ته خدای په شرافت کته دي چې موږ ته په شرافت ورته وګورو.
بل خو نو وروره دغه کار چې دی د خو حکومت پورې اړه لري، دا خو باید هر سړی د دې ځګې دفاع وکړي، د دې ځګې وسط وپوهېدلې د دې خلقې شریفې چې ظلم شوی دي یا ټکانې شوی په بل سره کړي دي.
خرقه مطهره د افغانستان له مهمو تاریخي او مذهبي ځایونو شمیرل کیږي چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چپنه پکې ساتل کیږي او هر ورځ سلګونه کسان دغه زیارت ورځي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په وروستیو میاشتو کې د خرقې مطهره زیارت د ریاست په توګه ومنل سو او په دې توګه د حج او اوقافو وزارت په چوکاټ کې ځانګړي بودیجه او شاوخوا شپېته امنیتي ساتونکي ورته منظور سول.
مامور د چرې کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسله والې نښتې په تور د خرقې شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمېر چې د دوی ارتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. دغه څرګندونې د دې نړیوالو کمیټې مسؤل نن په کابل کې د ارتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په لمانځن غونډه کې وکړې. د سلسلیب د نړیوال کمیټې مسؤل وویل چې په وو مرکزونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله هر کال له 10,000 زیات کسان دغو مرکزونو ته مراجعه کوي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازي کان پیډرو د چهارشنبې په ورځ د همدغې کمیټې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په نمانځغونډه کې وویل چې د دوی د فعالیت په دېرش کلنه موده کې شاوخوا 200,000 معلولیت لرونکو کسانو د اورتوپیدي مرکزونو ته مراجعه کړې چې د معلولیت لاملونه یې بېلابېل دي.
تر دې مهاله د افغانستان په ولایتونو کې زموږ اړوند اورتوپیدي او مرکزونو کې 130,000 کسان ثبت شوي دي. هر کال له 10,000 نه تر 12,000 کسان دلته ځانونه راجستر کوي. له دغه شمېرې نه بیا 1,500 کسان په جګړو او انتحاري پیښو پورې اړه لري.
ښاغلی پیډرو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د چاودنو او ناامنیو له کبله د ملکي تلفاتو د کچې پر لوړوالي هم اندېښنه وښوده. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما راپور ورکړی و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له 400,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس بیا په 2013 میلادي کال کې د بمي چاودنو او جنگ جګړو له امله 3,019 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کابل دفتر د معلوماتو له مخې چې دوی په تیر یو کال کې تر 200,000 مصنوعي غړي، 40,000 ویلچرونه او 18,000 لکړې جوړې او ملینو ته ورکړي چې له دوی سره په فزیکی فعالیتونو کې مرسته وکړي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز چې په دې غونډه کې برخه اخیستی وویل چې د ټول هیواد په کچه د اورتوپیدي 22 مرکزونه شته چې وایي د سره صلیب کمیټې او پاتې نور د روغتیا وزارت او نورو نړیوالو بنسټونو اړوند دي.
وایي په در حدود نګفتم 3-5%
د تلور نه تر 5% د افغانستان نفوس معلوم دي چې دا معلولیت نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د ترافیکي پیښو چې تر 14 نوم زیات تلفات اړوي دي او همدارس د ولادي او ځینو نورو
د
عامه روغتیا وزیر اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې له معلولینو سره ناسم او تبعیضي چلند کېږي او ټینګار وکړ چې د دغه نامناسب چلند پر ځای دې د معلولینو سره مرسته او د دوی ملاتړ دې وشي چې په ټولنه کې خپله فعاله ونډه ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د اورتوپیدي یو مرکز هم په ناامنه هلمند ولایت کې پرانستل شوی دی. په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کېږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 ملیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دی نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 30 ماشومان پاتېدل ډېر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخښه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډېره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې اړه لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم وخوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسي، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستي حکومت به چلوي دغه غم وخوري، هغه په یو سالم سیاست لویان کې او مایوب ځوانان جامع ته وړاندې نه کړي. دوی باید خپل کوچنیان حتی چې زور رسېدی په پیسو یې واکسینه والی، او دا کار د دوی وظیفه ده، دا دوی باید کړی وای. که یې هم تریا ده خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورټ د واکسین د برابرولو او د دې مسؤلیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او د یونیسف ادارې په زیاته کې د بل ګیټ په فنډ باندې، د ګاوی په فنډ باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږۍ ټول لوجستیکي چارې د هغه دخوا تمویلیږي، تنظیمیږي، سپلای کیږي، چې هیڅ نو مشکل په هغه شانو کې کمښت د سپلای او د لوجستیکي مسایلو دخوا نه دی راغلی. ټول شان آماده دي. مونږ ته ډېر مسؤلیت اوس زموږ د ولس دی، زموږ د خلکو دی، زموږ د دولت دی، زموږ د دولت د مخالفینو دی.
حازم وویل سره له دې چې د وسلوالو په سیمو کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی شری خو بیا هم نه پوهېږي چې د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني. د پولیو واکسین پر رضاکارانه ډول ویشل کېږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه. خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولی سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغار نه نږدي. شغلی ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالج نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي یا عمر کار پر مختګ کوي. زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیق کیږي، خرڅیږي. هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي، هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمن وي، مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایته نه وي.
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي. یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې څلور پیښې ثبت شوي دي چې درې په نوزاد او یوه یې په نادعلي ولسوالۍ کې ده. د هلمند د روغتیا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت پوره چاپېریال د پولیو په وایروس ککړ شوی دی. په داسې شرایطو کې نو د حل لار څه ده؟ که طالبان هم راضي سي او واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي، څنګه کېدای سي پولیو د منځه یوړل سي؟ د لشکرګاه اوسیدونکی او مدني فعال عبدالجلیل مجددي وایي په کار ده چې خلک د پولیو په اضرارو وپوهول سي.
زما په نظر دا شي د دې پر ځای چې واکسین جبري سي د دولت باید چې و خلکو ته هم پوهاوی ورکړي، او د دې ترڅنګ باندې دیني علما باید چې د ممبر د لارې پر خلکو باندې غږ وکړي، د دې په ارزښت باندې خلکو ته هم پوهاوی ورکړي چې واکسین یو شکار دی او دا چې تر سره سي دی د ناوړو ناروغیو څخه، نو ښه لاره دا ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي. خلکو ته عامه خدمات نه دي وړاندې کړي کوم چې لازم دي. خلک یې په دې نه دي قانع کړي چې راسئ تاسو د دغه واکسین وکړي. دا د بې کفایتۍ ده.
دمګړۍ د افغانستان په اولس ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین روان دی. روغتیا پلان وایي هلمند کې به هم راتلونکي دوشنبه پیل سي، عامه کور په کور نه بلکې جماعت په جماعت. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو یو ویش پیښې موجودې دي چې نه په کندهار، دوی په روزګان، څلور په هلمند، دوی په ننګرهار، درې په کونړ، یو بل هم په نورستان کې سب څه ده. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع په مسکو کې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. اسمه سروان ته بغښ شو.
ترکیه او روسیا د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسأله وروسته له دې مطرح شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر دسمبر وویل له سوریې څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي. د جنوري په 28مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د یې په جنوب کې د امنیتی زون په اړه چې کنټرول به د ترکیه په لاس کې وي خبري وکړي. د دې سیمې اوسیدونکو په خټه کورد دي. ترکیه لډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د پی کی کی له کورد بلتون غشتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریه کوردان د پی کی کی ملاتړ کوي او هغه ته پناه ورکړي ده. له همدې ویری د ترکیه پوز د سوریه پر دې سیمې حمله هم کړی دي. خو د سوریه کوردانو نه یوازې د تورونو رد کړي، بلکې د ترکیه له لوري د امنیتی زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همدارس وروسته له دې چې ترامپ وویل چې له سوریه خپل ځواکونه باسي، د سوریه کورد ځواکونو د سوریه له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیې د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي.
بیا هم له اسمه سروان سره پاتې کیږو. د فضايي تحقیقاتو په اړه دا چې ناسا او پورې وروستیو کې څه اقدام کړی، سروان صاحب مو خبر کړي.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استول ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لینډر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلوموونکې آله پر مریخ کېښوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لینډر یا انسایټ هغه کمزوري سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس پرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او په سیمه کې به د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ویلامی کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د وی برخې په توګه د جنوري پر 28مه په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن هم دوام وکړي. دوی وایي چې د دې خبرو وروسته به د مذاکراتو نتایج اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطې د تیر ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په یوې خبرې سوې اعلامیې کې راغلي چې تیر شپه د امنیتي ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید یې ورباندې وکړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ یو الوتکه لیدلې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو په ایلامي کې ویل سوي چې دا پیښه نن چهارشنبه داسې مهال وسوه چې FOPG ډوله الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته وه. د ایلامي له مخې پیلوټ په دې پیښه کې وژل سوی دی. د دغې الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه نه دی ښودل سوی. تاکل سوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون رامنځته سي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلي وزارت تیر ورځ وویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي.
یوسف خان زدران هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ بورډ ملي لوبغاړو د هندوستان په بنگلور ښار کې تمرینات پیل کړل. کرکټ بورډ وایي د یاد تمریناتي کیمپ هدف په راتلونکي فبروري میاشت کې د آیرلینډ پر وړاندې د سیریز لپاره چمتووالی دی چې سربیره پر دې به دغه کیمپ د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم ګټور تمام شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د دوشنبې په ورځ دغه تمریناتي کیمپ لپاره هندوستان ته ولاړل. د یادولو ده چې د افغانستان ملي لوبډله راتلونکي میاشت د آیرلینډ پر وړاندې 15 ورځنۍ 3 شل ورځې او یوه ټیسټ لوبه لري چې د فبروري میاشتې په 21مه به پیل او د مارچ تر 19مې نیټې پورې به دوام عمومي. په خوست ولایت کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د خوست فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوې سیالۍ د خبریالانو کاروان کلب په بری پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د خوست ولایت 8 لوبډلو ګډون کړی و. په یادو شویو سیالیو کې دویم ځای همت کلب او دریم بیا د پوهنې ریاست متون بابا لوبډلې ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې د غوره لوبغاړو د انتخاب ترڅنګ مخکښ لوبغاړي په مادي او مانوي جایزو هم وستایل شول. او روسي خبر دا چې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ 8 لوبډلې معلوم شوې. دا لوبډلې چې د ګروپي سیالۍ روسي 8 غوره لوبډلو ته لار پیدا کړې. سیالۍ سر له سبا پیلېږي. دا 8 لوبډلو پړاو په سیالیو کې ویتنام له جاپان، چین له ایران، جنوبي کوریا له قطر او استرالیا له اماراتو سره لوبې لري. دا سیالۍ به د جنوري تر 15مې بشپړې او له هغې وروسته به 4 غوره لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او اوس هم د ازادي راډیو 2:19 خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې ژوند په شیبو کې خبرونه واوري، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو 2:19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو څخه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات و جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي، او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړي ته ورکوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل په خپله بل فعل چوپتیا یې سکوت یې، او د درېمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون وهل، ډبول او ده ته ځورانه ورکړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه او توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړي چې ګویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري، دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول، که په دې خپل د ده په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور، د ده پلار یا بچی نیسي، هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي، تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي، هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجه او د ځورونې معنی راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسي د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجه وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته ده، خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله، قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، د هغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبحه کوئ، هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبحې دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم ګروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا مختلف ڈلگئی بانے دوی بیشل سوی دی دی خالگو دی پیسو لوٹولو پاساس یا پا نورو وسائلو باندے چوک زوروی شکنجه کئی دغ ناو شکنجه دغ وڑو ولو ڈلگئیو تا حکومتونو تا حتی قومی مشرانو تا هیچ چا تا دا جواز نستا چی چوک دی چوک و زوروی کچیر تا چوک زوروی دی افغانستان پا دی جزا کود که دارا غلی چی دی دوی حبس بلا دری کالونو نا حتی که پا دی شکنجه و دی زورونی پا نتیجه که یو سڑای مری دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 100 کالو دی او چا د بند سزا وي ده به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کړي به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به وری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیار همچه سخت خواری ده. نن مو ده مسافری پا تاریخ خیگرو او ستونزو خبرو.
یوم را پر بخت بدانم یوم مسافره چی او بوڑه او یار می بیانا سراشنه.
تاسی چنگا آیا کلا مسافر کردی؟ لسفر او مسافرت سخمو چز دکلی دی؟
دیر تاریخی عبداتو سر و دیر تاریخی آثارو سر بلد ولم لنگدیم ولی دل
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه واد مجبار خیلې درته وړاندې کوو.
د غسوک په سفر زی کور خالی شو خړلپړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل آدم څنګه ویلې بیا تر دې دم دوت دی. څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپېریال له مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغی پر وخت در سر درد او غم نیم کړي. لبلی خوا بیا مسافری انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخی کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خوار زسوم، مسافر تسوی خوار زسوم، خوار د مور څخه سفر ته دلیږي. تر میلاد 3000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقازو د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راښیي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو، یا که و هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په ماینتابه مې ښته کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مې کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. په خوا وطن کې موټر نه و، ښته تر کوره به په خلو تلو راتلو. کوربله مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تورو خولندسه په خوب کې ورته راجب سمه چټي مرداره کمپاله سره پرته او په بل وطن کې مسافرې کومه نه خراو او نه ماشقه وای چې هم نه دلته دې ګلون لا نه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور دی ډوډۍ دي دسترخوان په ارمان دو ورته کې کاسي مسافرې ناقص بند
دا چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځله سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه او د ډېرو تاریخي ابداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې 3 ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ګدو بسم الله وای، بیا دغه وروسته آیت الکرسی 3 ځله وایو. خپل کور باندې هم کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو. او اوبه پسې اچوي اکثرا، او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه د تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځان و فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې عذاب مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم بل رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غذا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هېڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلودی. او کوم وخت چې یې درته ووایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوده، بعض وخت یې خپلې سیاسري هم د ځانه سره بیولي.
خلق سفر کوي، ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په هکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان په هکله راته ووایئ، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، څم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي. یو د هندکو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غمه وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځئ، مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله زفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي. زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده.
بله.
په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسې راته ووایي؟
هو، زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو ماڼو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
خون جگر
غير انسان خجل تر هر اسيان شوم غم زهير انسان خجل تر هر اسيان شوم غم زهير انسان خجل تر هر اسيان شوم غم زهير انسان